په پېښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه تر ورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، په خیبر ایجنسی کې د امن لخکر سلور غړي وژل شوي دي. ځینې قبایلي مشران وایي په راتلونکي بجټ کې د فاټا لپاره ډیره کمه برخه بیا لکړل شوې ده. او د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي اروپا نور په امریکا او برتانیا تکیه نشي کولی. د خبرونو تفصیل، په خیبر ایجنسی کې د امن لخکر په خپل منځي جګړه کې سلور تنه وژل شوی دي. د یادې ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته تیر شپه وویل چې بیګا په زخخیلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخکر کې د دوو ډلو ترمنځ په ځینې خبرو اختلافات رامنځته شول او په یو بل یې ډسې پیل کړې چې پکې نور 15 رضاکاران نه ژوبل شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي دغه جګړه د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود د کسانو ترمنځ شوې چې تر ډیره وخته جاری وه. چارواکي وایي تېره شپه اف سی سواک د زخخیلو بازار سیمه په خپله ولکه کې اغستې. د امن لخکر د غړو ترمنځ یې ډسې بندې کړې او د دغې پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازو مشر حاجي شاجي ګلوایی موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډیره کمه ده. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی هڅه وکړه چې د بجټ نه وړاندې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره شاملې کړي او قبایلي ولس هم د نورو برخو د خلکو مره پرمختیایي بجټ ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. شاجي ګل زیاته کړه
بجٹ کے ہزار روپے دسڑے پسار میں لے گی اور نور پاکستانیوں نے پنجی وی ذرا وفاق حکومت نے لے گی اور تقریباً تین ذرا شفارت شلو ذرا پورے دی صوبے نا ہو چکم صوبہ ٹیکس جرنیٹ کے بھی تاکہ نا دو یو کس پسار مانے سلویغ ذرا روپے ڈیویلپمنٹ میں لے گی.
د یادونې ده چې د تیر خالی په ورځ فاټا سیاسي اتحاد یو شمېر قبایلي پارلیماني استازو وفاقي حکومت ته دړکا ورکړي چې که د یادو سیمو اصلاحاتي بل منظور نه کړل شو نو دوی به د روژې نه پس تر نه کوي. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د واورې په سر په رامنځته شوې شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د چپرهار ولسوالۍ د للمې په سیمه کې تېر مازدیګر د ملا رقیب او سید ملا جان د کورنیو ترمنځ رامنځته شوې او دواړو لورو په یو بل ډسې کړې چې پکې یا د مرګ ژوبله اوښتې ده. استرالیا وای په افغانستان کې د خپل سواکونو شمیره سیوا کوي. استرالیا وای په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان سواکونو د روزنې لپاره به نور 13 پوځیان د هیواد ته واستوي. د استرالیا دفاع وزیر میری سپین نن دغه هیواد د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د نیټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپلو پوځي سلاکارانو شمیره زیاتوي. نوموړي وویل د تراکرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې افغانستان ډیر اهمیت لري او دې ته په کتو سره په دا هیواد کې د غوث ملاتړ ماموریت کې د افغانستان بخنه غواړم د استرالیا برخه سی واکېدل له وخت سره سم مناسب دي. له دې ګام سره په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو شمیره 300 ته ورسیږي چې ټول یې جنگي ذمہواري ترسره کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چین ولسوالۍ په وچکوټ سیمه کې د داعش ډلې او ولسي خلکو پنخته کې د داعش 45 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره پرون خپور شوي بیان کې راغلي دي چې دغه نخته د خالي د ورځې له ماسپخین پیل شوه تر ماښامه پورې روانه وه. د بیان له مخې د داعشیانو مړي په سیمه کې پاتې دي او خپله تښتېدلي دي. بیان زیاتوي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه عام وګړي هم وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدلو او له یورپي یونین نه د برتانیې له وتلو وروسته اروپا نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. انګلا میرکل تېره ورځ په میونخ کې یوې انتخاباتي لاریون ته وویل که څه هم د امریکا او برتانیا په څیر اتحادي هیوادونو سره دوستانه تعلقات ساتل ډېر مهم دي، خو هغه به په دغو هیوادونو نوره ملا نه تړي او پکار ده چې نور اروپایي هیوادونه هم د خپل مرام لپاره په خپل خپل کار وکړي. نوموړي په دغه موقع زیاته کړه چې په نورو د تکیه کولو هغه وختونه تیر شول. بل خاطر ورسته اروپا له سفر خپل هیواد ته د ستنېدلو نه پس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاثرات او د انګلا مرکل له څرګندونو جلا و. ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې هم دغه وخت د اروپا له دورې ستون شو، سفر یې د امریکا په ګټه و او پکې یې سخت محنت وکړ خو ښې نتیجې یې ترلاسه کړې. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وایي نن به په پیرس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال له نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړي. مکرون چې د روانې میاشتې په 8 نیټه د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې په واضح اکثریت منتخب شوي وایي چې له روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې کول ډېرې ضروري دي، ځکه چې دا ګڼ شمېر نړیوالې مسئلې بې د سخت موقف اختیارولو نشي هوارېدلی. هغه سخت مسایل چې دا وخت ورسره دواړه هیوادونه مخامخ دي، پکې د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنه، د شام په کورنۍ جګړه کې له ولسمشر بشار الاسد سره د روس مرسته او په یوکرین کې د ماسکو مداخلت شامل دي. او اخیری خبر دا چې په ټاپو وزمه کوریا کې د شمالي کوریا له وجې یو وار بیا تاوتریخوالی سیوا شوي او ویل کېږي چې دا هیواد د لنډې فاصلې ویشتون کې بلاستیک میزایل ازموینه کړې ده. نن د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو تایید کړل چې شمالي کوریا له وانسان هوایي اډې نه مشرک اړخ ته میزایل ویشتلی دی. د آرام سمندرګي لپاره د امریکایي پوځ مرکزي کمان ویلي د دغه میزایل د ویشتلو څارنه یې وکړه چې د دوی په وینا د لنډې فاصلې ویشتون کې بلاستیک میزایل و. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار عرفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 44 او کم نه کم 23، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر جنسای په بازار زخخیلو کې بیګاش په د امن لخر د غلو ترمنز په شو ډزو کې څلور تنه وجل شوی. معلومات پرې درکو. پرون په کوټه کې ډاکټرانو د صحت محکمې کارمندانو په دغه خار کې د سړی تختونه پیخو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
جمهوری په طریقه باندې مجد د خلاف راوتلی یو کده خلک نسو گرفتار زمجه احتجاج به نور پر مخ زی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وروستیو یو شمېر ترهګریز بریدونو ذمواري د داعش په نوم وسلوارې ډلې منلې. په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي ادارې یو چارواکي وایي یاد ډله په پاکستان کې فعالیت او نفوذ نه لري. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د سوات د پخوانی والیانو د کورنۍ د وغړي میاګل عدنان اورنګزیب خبري اوري.
زمنګ د تعلیم سره وابستګی د سل کال نه زیاته ده. زمنګ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو.
هله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي بیګاش په بازار زخخیلو کې په توحید الاسلام نومي امن لخر کې د دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې چې پکې څلور تنه وجل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا دغه جګړه د محل پای ته رسیدلې او دوی د سیمې امنیت ټینګ کړی دی. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې د امن لخکر توحید الاسلام کې دننه د دوو ډلو ترمنځ په ځینې خبرو باندې تاوتریخوالی رامنځته شو او په یو بلې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د امن لخکر څلور رضاکار ووژل شول او 15 پکې ژوبل شول. د بازار زخخیلو نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه دغه جګړه د دغه امن لخکر د کمانډر خان محمد او کمانډر محمود کسانو ترمنځ شوې ده چې تر ډېره وخته پورې دوام لرلو او په یو بلې سپکې او درنې وسلې استعمال کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته FC ځواک سرتېرو د بازار زخخیلو سیمه په خپله ولکه کې واخیسته او هلته د امن لخکر د غړو ترمنځ ډزبندي وکړه او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. یاد دیوی چې د بازار زخخیلو امن لخکر توحید الاسلام د تیری اوږدې مودې رئیس په بازار زخخیلو او تیرا کې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو ډلو سره مزاحمت کوي او په دې سیمو کې یې نه پرېږدي. بازار زخخیل د افغانستان ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده، چرته نه چې په ګاډو کې خیبر ایجنسۍ ته تجارتي مالونه راوړل کېږي. په بازار زخخیلو کې پخوا یو شمېر وسلوالې ډلې وې، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده او پرمختیایي کارونه هم پکې پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ډاکټرانو او د صحت محکمې کارمندان وایي د صوبی حکومت د نومیالۍ او ډاکټرانو او همدارس د عامو خلکو د امنیت ټینګولو په چاره کې یو وار بیا پات راغلی دی. دوی په صوبه کې د سړی تختونه په خوندي خمن کړي او حکومت غواړي چې د ولس تحفظ په هر حال کې یقیني کړي. د صوبی حکومت بیا ډاډ ورکوي چې تختول شوي کسان به زر خوشي کړل شي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادې تر اهتمام لاندې تېره ورځ په کوټه کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې په روانه اونۍ کې دوه چینایي شاریان او یو تاجر د کوټ ښار څخه اغوا سوی دی. دغه ډول د صوبې د نامتو ډاکټر سرجن جمیل د اغوا کولو هڅه سوې ده، خو حکومت د دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د پیرامیډیکل سټاف صوبایي چیرمین جمال شاه کاکړ راته وویل
په دې میاشت کې دننه دا څلورم پنځم اغوا کاری ده چې کېږي. دا تر ډاکټر خالصا باندې حمله وسو، اغوا کېدو کوشش وسو، دا ډاکټر جمیل صاحب باندې وسو، ډاکټر غفار باندې وسو، ډاکټر مناف اغواسو، ډاکټر سعید اغواسو، دا ټول یو سلسله دلته سیکشن ایئر ایجوکیشن عبدالله جان صاحب اغواسو، نو پیرامیډیکل سټاف او د وای ډی ایس رکشین سو دا په پروګرام جوړ کی چورو نو موږ یو احتجاجي طریقه د جمهوریت په طریقه باندې موږ د خلاف راوتلی او کدا خلک نسو گرفتار موږ احتجاج به نور مست پرمخزي.
دا ډاکټرانو ویل دي چې پروانه اونۍ کې د تشتونو په پیښ کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه بغواسو د ځوان ډاکټرانو د اتحادې او مشر ډاکټر افیز مندو خیل ته
دا غواکاري سلسله دا اګه درېدل نه دا هر شپږ میاشتې بعد یو ډاکټر یو بیوروکریټ یو تاجر خام مخادوی اغوا کوي. په هاي الرټ کې چې 12 غنټې سرویس کم چاینیز اغوا کړیو دا غه بعد د جمیل صاحب پر کور باندې حمله وسو او په هغه عملی کې چې دی جمیل صاحب بچاو سو او دوی راوښتیو، لیکن دا سلسله چې دا دوی نه دا وایي چې موږ حکومت یو او موږ ته پروټیکشن درکو نه هغه خر گرفتار کړي.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ډاکټرانو په ګډون د ټول شاریانو د حفاظت لپاره سخت قانون پورته کړي. د دې ونوارد چې د مې د میاس په څرربشته منېټه د کوټ د جناټون څخه د وی مېرمنې په ګډون دوه چنای شاریان تشتول سوي وو. دغه ډول د مارچ په 15 منېټه د کوټ څخه د بلوچستان د لوړز د کرسي کتر عبدالله جان قریش تشتول سوي وو چې لا اوس هم لا دره کړي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي یو ځل بیا ادعا کړې ده چې تشتول سوي کسان به ډېر ژر را خوش کړل سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارې دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا کوو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
که څه هم په پاکستان کې د ورستو یو شمیر وسلوالو بریدونو ذمہواری اسلامي دولت وسلواله ډلې قبول کړي حکومت وایي یا د ډله په هغه هیواد کې شتون نه لري دا چې داعش په رښتیا هم په پاکستان کې وجود او فعالیت نه لري او کنه خبره د حکومت دغه دعوی برعکس ده دا پښتنه زموږ همکار مجید بابر د چارو د پوهانو مختیخي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ترسره شوو ترهګریدو پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیستې ده دا لومړی ځل نه دی چې یاده ډله په دغه هیواد کې د خپلې موجودګۍ نښې په ډاګه کوي خو د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان تر څنګ یو شمیر حکومتي او امنیتي چارواکي په هغه هیواد کې د یاده ډلې موجودګۍ نه انکار کوي دا چې د بیلابیلو خونړیو بریدونو د ذمواري قبلولو باوجود حکومتي ادارې د دې ډلې موجود کی نه منی د دې پښتنې په جواب کې په کراچۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د ادارې مشر مظهر مشوانې دا نظر لري
اصل کې اوس په دې سره پراپر د وجود غوښتنې چې زړه پراپر دفتری یا دغه علاقه باندې کم شي هغه ته لیکي چې وجود یو خبر دا ده چې دغه هم خیال کې نه شي خو دغه موجودي دغه وجود نشته هم خیال کې نه شي کوم چې واقع شي غیر ذمہواری والی نو دا غي کې څه صداقت څه کېد خو نه غواړم نو دا خو کاروي نشته دا خو وجود نشو دا خو بیرونی د لاس هغه شو
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو سیرنیوي ادارې مشر محمد عامر رانا وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه د هغه هیواد د حکومتي ادارو په دریځ کې تضاد هم دی او د موجودګۍ په تصور کې هم او زیاتوي
بعض ادارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ داعش کی موجودگی نہیں ہے
هغه پاکستانی ادارې چې دا داوی کوي چې په پاکستان کې داعش موجودګي نه لري نو د دې داوی نه د هغوی مراد داوی چې د منځنی ختیځ نه دلته دا ډله نه دراغلي نو نشته نو دا خو تر څه ده په حقیقت ولاړ خبره ده ځکه چې نه خو عرب او نه نور وسلوال پاکستان ته راغلي دي خو چې کومې مقامي وسلوالې ډلې دي لکه طالبان او لشکر جنگوي العالمي له هغوی سره یادې ډلې اتحاد کړی دی او له یو بل سره ستراتیژیکه ملګرتیا کوي بل دا خبره هم د حکومت دریځ ردوي چې مقامي یا ځایي ډلو داعش سره بیعت کړی او بیا دغه ځای ډلو بیعت منل شوی هم دی نو اوس پاکستان ته پکار ده چې د دوی له موجودګۍ انکار کول بند کړي
عامر رانا وایی په پاکستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه په دغه هیواد کې سخت بنیادی تضاد روان دی د دغه هیواد د خارجه چارو وزارت په بیا بیا د دوی موجودیت ردوي خو چې کله د ترهګریزو پیښو نه پس د مقامي امنیتي ادارو دعوو ته وګورئ نو هغوی وایي چې په فلانکي ځای کې مو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دومره فعالان ووجل او یا ونیول
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په 13 مارچ میاشت کې د هیواد دینی عالمانو ته ویلو چې د سخت دریځۍ پر ضد یو بیانیه مخته راوړي د پاکستان حکومت په عین وخت کې ترهګرۍ ضد کامی کړنلار هم جوړ کړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت دغه پلان په عملي کولو کې ناکامه واقع شوی دی پښتنه دا ده چې حکومت د سخت دریځۍ مفکورې پر ضد څه کولی او یو متبادله مفکوره څنګه مخته راوړلی شي او دا هم چې رسنۍ په دغه کار کې د حکومت مرسته غنې کول شي او کنه د پښتنو د ځواب لپاره د ګولیاز د رپورټ اورو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود وایي قامي اسمبلی حکومت ته ویلي دي چې د سخت دریځۍ ضد بیانیه وړاندې کړي خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره نظریاتي ده او باید هغې لپاره کار وشي تلت مسعود ویل چې د سخت دریځۍ نظریاتي سوچ مخنیوي اصلي خبره ده د زیاته کړه
بیانیه ډېر ښکارا ده. دا وخت ترهګرې ډلې چې کوم کارونه کوي هغه په ټولنه کې د منلو وړ نه دي. یوې عامې ټولنې لپاره دا اړینه وي چې جمهوري ادارې مضبوطې شي، د پارلمان کردار وي. که وسلوال دا فکر کوي چې خپل سوچ به په ټولنه وتپي، نو هغوی په غلطه دي. موږ مذهبي مشرانو هم دا خبره کړې چې ترهګر کوم فعالیتونه کوي غیر اسلامي دي. دا هم په یو لحاظ سره د سخت دریځې مفکورې مخنیوی کول دي. طلعت مسعود دا هم وویل چې د ترهګرو مفکورې ضد عملي ګامونو ته اړتیا ده. بلخوا د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې اوس مذهبي مشرانو د سخت دریځۍ او ترهګرو خلاف یو متحد دریځ خپل کړی دی. نوموړي د دینی عالمانو کردار سربیره حکومتي ګامونو ته اشاره وکړه او ویل
چې زمونږ کوم نصاب دی هغه نصاب د تصادم په بنیاد تشکیل شوی دی، باید چې مکمل نصاب د تعامل په بنیاد تشکیل شي. عمدہ سے بیانات، عمدہ سے مضامین پکار دی کہ زمون نو کل تعامل طرف تلاڈ شی اور دنیا کے حالات نہ بخبر نسل بھی او آغا پر تہذیبی او مذهبی
کی مبتلا بیا. د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د سخت دریځو تنظیمونو مفکوری مخنیوي هل ممکن کېدی شي چې ټولو پر ضد بغیر له توپیره کاروای وشي.
خلکو ته وښکاري چې اوس په پاکستان په ځمکه باندې د پاکستان په خاوره باندې یو تنظیم هم وسلوال تنظیمو کا افغانستان کې کار کوي، کشمیر کې کار کوي، بل ځای کار کوي. هغې ته به د اپریټ کولو د فنکشن کولو اجازت نور نه وي. خلقو په دې دغه باندې اعتماد راشي د هغې نه تاسو بیا د دې خلکو د دې تنظیمونو دپاره د تنظې راټولولو کارونه دا به ټول ختم شي او د حکومت پالیسي چې کوم لږ دغه په خبرو کې مقبول شي.
پخوانی سفیر رستم شاه مومند په خبرو کې د سخت دریځۍ ضد بیانیه کې د میډیا رول هم ډېر مهم وبال، خو ویل چې رسنۍ په دې لړ کې مثبت کردار نه لوبوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی هم دا دریځ لري چې موجوده حالاتو کې پاکستانی میډیا د سخت دریځۍ مفکورې ضد هغه شان کار نه کوي چې څرنګه یې پخوا کولو. مشتاق ویل چې یو خوا په میډیا باندې پابندي ده او بل خوا دا یو سند جوړ شوی دی.
اوس ساتیانو دومره انټرست نشته او بل هغه علاقو ته د هغې تګ ران دی کوم ځای کې چې طالبان دي. بل دلته کې د ادارو فشار دی په دې ادارو باندې او بیا د ملکانو هم مجبوری دی. زمونږ چې امپارشل جرنلزم چې کوم دی غیر جانبدار صحافت، نو هغه پاکستان کې اوسه پورې هغه شان ته کې مضبوط شوی نه دی کوم چې په نورو ملکونو کې دی او یا دلته کې پکار دی.
خبریال مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه، مذهبي پارټۍ او عسکري ډلې میډیا د لارې خپل تبلیغات کوي او ځینې خبریالان هم ورسره مرسته کوي. بلخوا کارپوهان دا وایي چې سخت دریځۍ مفکوري مخنیوي لپاره حکومت سره سره رسنۍ هم ډېر مهم رول لوبولی شي او باید په عمل کې هر څه وښایي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر شلو ساعتونو اوخته چې له وجې نه یوازې عام خلک بلکې د سیمې کاروباریان په تیره هغه چې د بجلی سامانونه جوړوي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بنو د بجلی محکمې چارواکي وایي په لاینونو لوډ یا فشار زیات دی، ځکه نو دوی مجبور دي چې لوډ شیډنګ همداسې جاری وساتي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د بجلی یا برق مسلسل لوډ شیډنګ په وجه کې یو خوا خلک د ګرمۍ نه سر ټکوي او د دوی په وینا د بجلی سره تړلی ټول ضرورتونه یې نه پوره کیږي. نو بل طرف د بجلی سامانونو میکانیک یا مستریان وایي کاروبارونه یې په ټپه ودرېدلې. د فریجونو او ایر کنډیشنو استاد انجینیر عرفان الله وایي هر یو کس ورنه خپل کار په خپل وخت غواړي، ځکه چې ګرمي وي او فریج یا ایر کنډیشن ورته سوځېدلې وي. خو دوی د خپل حد نه سیوا لوډ شیډنګ په وجه د خلکو په وخت کار نشي پوره کولی چې په لانجو معاملو اوړېدلې وي.
چې بلایت نو وي بیور فلای چار غوړي لنجا کوي می سره وای بيجي دمره تقریبا انتهایی چې یوه ګنټه لایټ روشي 15 منټه بعد لائٹ لوڈ سی پدا سے بجلی سو چار اوشی یہ گھنٹہ لائٹ روشی وہ چار پانچ گھنٹے لائٹ نوی میز خدا تین مہینے چار مہینے سیزن وی اخر کار میز کاروباری نہ پرے دای کدی کنا پرے دای کمی دا پاکستان پرے دای لائٹ سر بندے
دا بجلی یا برق سامانوں نو یا ورک شاپ مالک عابد شاوائی دا ورزے کار پا ہفتوں کے ہم نشی پورا کولے او دا بجلی لوڈ شیڈنگ پا وجہ دا خپل کاروبار نا تنگ راغلی
خلق میش تفریجی نا روڑی ایلا روڑی دوی ورد دری ورد پیندو ورد ٹیم ورکی او پمیاش میش جوڑ نکی 24 گھنٹے سے میش گھنٹا دوی گھنٹے بجلی نکی میش ملک اس رنگ ترکی کچی میش تا صرف وا بجلی نکرا سائی ٹول کاروباری نا ٹول تار سو پا بجلی دی او بجلی مطلع چی بجلی شتا نا میش ترا خلق لنج مملے کئی میش دا جڑاول مخوی نا بجلی نشتا سو کی وہ چیرے لوڈ شید
کلامو چی دبن و وابڈا محکمے علا چارواکو سرا تماس ونی و نو دوی دا تل پشان خپل بیان کے وویل چی پلائنو نو لوڈ وی نو زکای بجلی مختلف سیمو او بریکرو تا پا گینٹو گینٹو ویشلے خوزائی خلقوائی کلا ہم چی دا گرمی لے ہر زیاد شی نو سم مرباند لوڈ شیڈنگ ہم دا خپل حد نا زیاد کری دوی غوختہ نا کری دا گنٹے پستے یو گینٹا لوڈ شیڈنگ کوی نو دا دوی تر ڈیر حد ضرورتو نبا پورا وی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال راډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15000 316 او 15000 کیلو هرتز
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې میاشتې له پیل سره سم دوی په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې د نرخونو کنټرولولو لپاره جدي اقدام وکړي. دا چې پولیټیکل انتظامی بیا د بیو د کنټرول لپاره څه پلان لري او که څنګه، دا به د سیمې نه د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې واورو.
د خیبر ایجنسی په مرکزی بازار جمرود کې یو تن دولت خان پردی د خوراکي توکو د نرخونو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
بس مونږ اخلو خو چې رژیم یا شي نرخونه یو په دوه ورته زیات شي، او دا نو یې هیڅ کوم چې د مسلمانۍ وزلګا په زړه کې تیر کم چې رمضان فرضي خپل یې رژیم یاشتو او د نرخ په سلوک کم پورته یو خیجی چار ځوان شي.
او یو بل تن وارث خان پردی وای:
نور دنیا کې چې کله مذهبي غیر چین ولته ریټونه کمیږي، او زمونږ په دای علاقې کې چې کله رمضان راځي نور سره کوشش کوي زیات نه زیات ګټه وکم، خو زه انتظامی نه عبادت وکول رم چې کولاو نخنامه ولګي او د عوامو خیال وساتي. دوړه پټول کې ګران نن سبا چینی ګران چې کوم خور غریب استعمالي شربتونه ګران دي، هغه وړو د پوس نه کوي. اوس ما په خپل ځغستان ولته می جیب ته قتل ولته می کور خرچې ته قتل.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دوی د خیبر په جمرود لوړګي او باډه بازارونو کې د نرخونو کنټرول کولو لپاره د ځای مشرانو کمیټې جوړې کړې دي او دکاندارانو ته سرکاري نرخنامې جاری کوي. دا چې دغه کمیټې ډیوټي څنګه کوي، په دې حکله د جمرود د نرخ کنټرول کولو کمیټې یو مشر حاجی راحیل پردی وایي:
دا کمیټې چې کومه د انتظامی جوړ کړی دا ان شاء الله د الله رضا لپاره دا ډیوټي کوي.
د خیبر ایجنسی وګړي د حکومت غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو په بیو دی په مستقله توګه نظر وساتل شي، او چې کوم دکانداران په سرکاري نرخنامو باندې عمل نه کوي نو د هغوی پر ضد دی کاروایی وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکي د اوریدونکو د انیسی اجمل لا د خبرونو لنډی زور.
خبر ایجنسی کې د امن لخر په خپل منځ جګړه کې سلور تنه وشل شوې دي. د یاد ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته تیر شپه ویل چې بیګا په زخخیلو بازار کې د توحید الاسلام په نوم امن لخر کې د دوو ډلو ترمنځ په سنو خبرو اختلافات رامنځته شول او په یو بل یې داسې پیل کړي چې پکې نور 15 رضاکاران ژوبل شوي هم دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو مشر حاجی شاجی ګل وای موجوده وفاقي بجټ په داسې حال کې پارلیمان ته وړاندې شوی چې د قبایلو برخه پکې ډېره کمه ده. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه وکړه چې د بجټ نه وړاندې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره شاملې کړي خو بریالي نشول. د ننګرهار ولایت په چپرهال ولسوالۍ کې د واورې په سر پر رامنځته شوې شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. هلته آسټرالیا وایي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به نور 1.5 پوځیان د هېواد ته واستوي. د آسټرالیا دفاع وزیر نن د هېواد د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې د نېټو امریکا په غوښتنه افغانستان کې د خپلو پوځي سلاحکارانو شمیره سیوا کوي. د جرمنی چانسلر انګلا میرکل وای په امریکا کې د ډونالد ترامپ د ولسمشر جوړیدلو او له اروپایي اتحادیې نه د برتانیا له وتلو وروسته اروپا نور په واشنگټن او لندن مکمله تکیه نشي کولی. انګلا میرکل تېره ورځ په میونخ کې د خبرې وکړې. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون وای نن به په پیرس کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال نوموړي یو شمېر غوښتنې وکړي. مکرون چې د روانې میاشتې په ومه نیټه د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې په واضحه اکثریت منتخب شوی وای چې له روس سره په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې کول ضروري دي.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. د دې ونې په پرونه کې تاسو د سواد د پخوانیو والیانو د کورنۍ د وغړي میاګل عدنان اورنګزیب خبرې اوري. د خبرونه زموږ همکار شاهین بنیری جوړ کړی ده.
سلام شاوریدونکو د مشال مرکه کې د شاهین بنیری سلامونه. د نن په خبرونه کې د میاګل عدنان اورنګزیب سره خبرې کوو. عدنان اورنګزیب سوات نه د پاکستان د پارلیمان غړی پاتې شوی دی. په امریکا کې د انجینرینګ زده کړې کړې دي. دا وخت د سوات د پخوانی ریاست غیر رسمي والی دی. میاګل عدنان اورنګزیب صاحب د ټول نوړان دي. تاسو ته زه د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېر مهرباني شاهین رو. او زما لپاره ډېر د فخر خبر ده چې تاسو زه خپل پروګرام کې اوښتم.
بشر جی کډوم بیره ته خپل جون په اړه وای. تاسو د یو والی په کور کې راځي کېدلې وې بیا هم زده کړې کړې. نو د کډوم به د وډکوالي ورځ شپې څنګه وې زده کړې څنګه وکړې چرچر ته لاړې؟
څنګه دا خو په دې دنیا کې خدای پاک خپل خصوصي خلکو باندې فضل وکړي دي. په ما باندې فضل د پیدایش دا کړې دي چې په 1960 کې زما پیدایش وه چې په کوم وخت کې زما د پلار والد صاحب د ریاست سوات حکمرانو خو په هغه وخت کې ورسره زما د مرحوم والدې پلار فیلډ مارشل محمد ایوب خان د پاکستان صدر هم وو. نو زما خصوصي مهرباني د الله تعالی په ما دا وه چې ما سترګې غړولې دي په دنیا کې. نو زما دواړه نیکونه چې وو نو هغه د ملک سربراهانو انسان پیدائش خدای پاک هغه باندې خصوصی مهربانی او هغه اعتراف ما په خپل وټوال کوم کړی دی. اوس هم کوم چې څومره مې ژوند دی پاکې کوم. نو سوچو کوي چې په ډېر یو ښکلی ماحول کې په ډېر یو اوچت ماحول کې د بادشاهۍ په ماحول کې ما ژوند شروع کړی دی. خو د دې سره سره په یو سادګۍ کې په عجزۍ کې په تمیز په آداب په دیانتدارۍ په دینداری دا ټولې نورې خبرې چې کنه دا زمونږ د ژوند سره تړلې شوې. نو چونکې او ګوکې چې زمونږ د کورنۍ چې هغه د بادشاهۍ کورنۍ وه خو زمونږ تربیت چې هغه په د انسانیت په هغه شکل باندې شوی دی چې په کم باندې کم عوامو کې مونږ وو او کم عوامو کې زمونږ ناسته پاسته وه چې هغوی مونږ خپل وګڼي او موږ هغوی خپل وګڼي.
تاسو بچی بیا زده کړې څنګه وکړې؟ په سواد کې زده کړې وکړې که بهر لاړې او څه سم زده کړې؟
په سواد کې خود تعلیم یو ډېر غټ روایت او رواج یو نه خود سو دهانی نه د بچا سره د وخت نه شروع شو د 1922 کې او د نه سکول خو د سواد چې یو ماډرن دور او د سټاک دی هایوا نو علي سره سوچ کړی دی چې یو ډېر جدید طرز باندې یو سکول پکار دی چې په کم کې انګلیش میډیم تعلیم ورکړی شي او کیسه د تاسو زکه کوم زکه د هر یو خبر یو په نظري
جی
نو په 1950 کې یو پریزنټیشن کانونټ د طرز باندې یو سکول په سواد کې جوړ شو چې کم تا لوکلی به ورته پبلک سکول څنګه وته وي
جی
چې کم تا د آیلند تم هغه رومن کیتھولیک عیسائی نن چې کم دي هغه راوخته شو یا هغه زمونږ د سواد د ماشومانو د تعلیم ورکې نو په 1950 کې د 15 کالو په عمر کې زما په پبلک سکول څنګه کې داخله شوه او 15 کاله د کلاس 10 پورې ما په پبلک سکول څنګه سواد کې تعلیم حاصل کړو او دا غینه پس بیا زه لاهور ته ولېږلې شوم د 15 کالو په عمر کې یو سکول دی ایچ اس ان کالج ورته وای چې بیا زه مخکې تعلیم هغه کې خپل جاري وساتم.
د دې وروسته تاسو بیا لاړې امریکې ته انجینرینګ زده کړې مو کړې څنګه وخت څنګه تیر شو په امریکا کې ژوند څنګه والته په وخت کې
پسند اتا اتا او یم کې 1978 کې اتل اس کال په عمر کې ما په امریکا کې په بوستون ښار کې په یونیورسيټي کې داخله واغسته او د انجینرینګ په شوق باندې ځل ته لاړم. په هغه وخت کې د کمپیوټر دومره رواج نه و لکه څنګه نن دور کې دی خو زما په هغه وخت کې شوق و ځکه ما ته دا اندازه چې دا یو داسې اله ده د ساينس او ساينټیفیک چې د دې به آینده مستقبل به دی. نو په هغه کې ما ځان داخله وکړه څلور کاله ما هلته کې سبق ویلي 1982 په 2008 کې ما امریکا کې ګریجویشن وکړو او په هغه وخت کې قانون دا رایجو چې په کم سبق تاسو په یونیورسيټي کې وایي نو بیا د امریکای حکومت تعالی یو کال اجازه ترکو چې په هغه فیل کې هلته کې پریکټیکل کار هم وکړي.
جی
نو دا غوښنه پس ما هلته کې په یو کمپنۍ کې نوکری اختیار کړه چې زه خپل هغه د سبق هغه زده کړنه چې هغه په عملی کې واړوم او په هغه وخت کې ما ته هغه کمپنۍ زما سپانسر شپ مو کو نو زه هلته کې یو کسب مستقل غیر مستقل هلته کې پاتې شوم.
جی
نو تعلیم هم په امریکا کې شو یا زما هغه جاب چې په انجینرینګ کې هم په امریکا کې د کار شپږتیا پورې په کم کار کې بیا زه واپس رالمه او زمونږ بیا د واده پروګرام جوړ شو او د ماما د لور سره مې د واده پروګرام جوړ شو نو بیا واپس پاکستان ته رالم. بیا اعلی تعلیم لپاره په 88 کې یو ځل بیا امریکا ته لاړم او په سن 93 کې 1993 کې د والد صاحب عمر او د هغوی د صحت او پس منظر په کې واپس هم پاکستان ته بیا مستقیل جامه کړه راوړل.
خاجي تاسو به دلته په سیاست کې برخه غستا د قومي سملي غړم منتخب شوې د سوات نه دا ائیډیا تاسو خپل وا چې د مل سیاست تر تک پکار دی او کنه تاسو والد صاحب تاسو ته وی یا کورنۍ وی چې اوس وخت ته ته د کردار ده کی
او چې زموږ د والد صاحب زموږ په اړه دی یو ډېر سیمپل ساده او سټریټ فلسفه دا وا چې زیا زمونو تعلیم به خامخا حاصل وي او کدا تعلیم تاسو په دنیا کې هر ځای حاصل وي زه تاسو د ګرځو ته تیار یم کو تاسو په یو بل لار نه اختیاروي چې څو پر تاسو خپلې ډیګریانه خپل تعلیم ته هغه نه مکمل کړي.
جی
نو د تعلیم د پاره او د هنر د تعلیم د پاره نو زه ما د انجینرینګ لار اختیار کړم زما کشر ورو چې دی هغه د میډیکل او د ډاکټري لار اختیار کړ ټول نه کشرې چې دی هغه د وکالت لار اختیار کړ. نو په 93 کې زمونږ والد صاحب الیکشن ته ولاړو هغه وخت پاکستان کې جنرال الیکشن او دا غوي صحت یو هغه په وخت کې کمزور و نو چې تاسو ته پته ده چې الیکشن یو ډیر ګران مرحله ای نو موږ خپل هغه هر څه سره قربان کړو د والد صاحب په خوا کې د ودریدو چې یو ځل بیا د دیو هغه عزت به حل وساتل شي.
جی
نو چې څنګه هغه د سواد قوم په غوي باندې اعتماد راوسته او هغه منتخب کړو نو بیا د سواد خلکو ته زما جوابي خبره دا و چې زه به تاسو د پلار په ځای باندې د خدمت ته ولاړم چې دا عمر د مشورې دی هغه دومره نشي کولای نو موږ به کولای شو. نو د پلار سره په سلام مشوره باندې ما پلار ته ویل عملی سیاست په زوستا کوم او په اسمبلی کې به تاسو نه سي د خلکو لپاره به واس پورته کې نو دا غوښته په سلام مشوره باندې بیا ما سیاست شروع کوم.
خاجي تا تاسو په کورنۍ کې بچی یوازې الکانو سبق وي او که جنکوم سبق وي، هغوی ته هم دا موقع وه چې هغوی که بهر ته زده کړې کوي تلل غواړي نو هغوی ته اجازه ته.
د دې خبرې جواب تاسو د خود کې په تاریخ کې دا درکمه چې بادشاه صاحب چې د سوات حکمران شو په 1917 کې، نو هغه ته دا یو اندازه شو چې یو قوم چې راوچتېږي دی هغه به په تعلیم باندې راوچتېږي. نو خیر کېده کېده په سن 1922 کې دی 1922 کې د الکانو سکول چې په سیدو شریف کې قائم شو، بیا هغه دا فکر کړی دی چې زما نیم آبادی زما د قوم چې دا هغه زنانه یا جنکۍ دي. نو سلور کاله پس په 1926 کې د جنکو سکول چې دی نو هغه قائم شو په سیدو شریف کې. نو زمونږ د تعلیم سره وابستګي چې ده هغه د 100 کاله نه زیاته ده. نو چې زمونږ مشرانو د جنکو په تعلیم کې یقین ساتو دغه شان چې زمونږ چې پیړۍ بیا راوچته شوه نو او هر جنۍ ته هم دغه موقع چې وه هغه فراهم شوې وه هغوی خپل تعلیم جاری ساتل غواړي هغوی ساتلی شو. خو تاسو ته پته زمونږ معاشره داسې ده چې جنۍ 22-23-24 کالو ته ورسي بیا د هغوی د واده پروګرام جوړ شي. نو زیاتې زمونږ د خاندان چې کومې جنکۍ وې هغه د ارلی 20s کې د هغوی بیا ودونه وشو خپل کورونه هغوی بیا بساو کړو. خو موقع هغوی ته وه کالجونو ته هغوی تللي دي یونیورسټیانو ته هغوی تللي دي او دي.
بچا جی په دغه وخت کې چې کله د سوات ریاستو د دیر ریاستو مو دغه شانتي په دې سیمه کې په هندستان کې پرنسلی سټیټ سوزې په ځای باندې، خو په سوات کې د تعلیم شرح ډېره زیاته وه، تعلیمي ادارې ډېرې زیاتې وې، هسپتالونه ډېر زیات وو، دا د ولس د پرمختیا یا د هغې د خیر ښېګڼې دا شعور د سوات په والیانو کې د کم خوا نه وو.
زمونږ خوشقسمتي دغه وه چې بادشاه صاحب د چا دسې باضابطه مغربي طرز باندې تعلیم نه و، خو هغه نه خدای پاک شعور او پوهه ورکړې وه او ورسره هغه نه هغه ته د تاریخ هم ډېر زیات علم و. نو هغه په تپوسونو کې دا تپوس کړی دی چې آیا دا مغرب چې دی دا ولې عروج دی او دا مشرق چې دی دا ولې په زوال کې دی. نو هغه په دې فیصله باندې ورسېدو چې په کم وخت کې د اسلامي مملکت د هغوی سره یونیورسټیانې وې، تعلیمي ادارې وې، مثلا په دمشق کې، مثلا په بغداد کې، نو په هغه وخت کې د مسلمان په دنیا کې عروج او ځکه تعلیم او علم او هغه خونه او هغه طریقه چې مشرق زده کړه او په اسلامي په بلونیا کې او د نه کالج یونیورسيټي جوړه شوه، بیا کیمبریج او اکسفورډ جوړې شوې، نو هغه ملکونه بیا راوچت شو او موږ چې خپل تعلیمي ادارې بند کړې زمونږ زوال شروع شو. څه قدرت عقل او څه زده کړې هغه په دې نتیجه ورسېد چې که زه د سوات ته ولس او د عوام راوچتوم دا به زه دوی په تعلیم باندې راوچتوم. لهذا هغه د تعلیم بنیاد په کېښود په د افتتاح نه د ریاست سوات چې تعلیم خپل قوم نه ورکوي د هغوی یو بل بنیادي حق دی د صحت
خود مختار ریاست والی ہو دغه وخت کې با باقاعده ډیپلوماټس پم راتله د نورو ریاستونو مشران بم راتله سواد ته چیلنجونه سو تاسو به د خپل ملګرو سره آزاد ګرځې دې بهر به وتلې خلکو سره بم ناسته پاسته کوله کنه محدود بوي.
زمونږ مشران چې کنه هغه به یاد ساتي چې هغه د سوات جرګې او د سوات عوام چې د هغوی په سر باندې اپګرې تړلې وه، نو هغه د دې قوم نه راوچت شو او د هغوی چې کوم مشرانو مثلاً کوی سیدو بابا واخلي یا د هغه زامن چې واخلي مشر او کشر میاګل د هغوی د عوام سره او د قوم سره ناسته پاسته وه. موږ په یو سیکنډ چېرته دا یره نه وه چې د سوات عوام به موږ ته چېرته سره نقصان راورسوي، ځکه موږ د هغوی د ښېګڼې وو او دوی زمونږ چې دي دی زمونږ خیر خوا دي. نو ظاهر هغه برای نام هغه اردلی به یا یو صفایی به، خو چېرته زمونږ په سوات کې موومنټ چېرته نه رکاو شوی د یرې یا د سیکیورټي په ایشو باندې، او د هغې په وجه باندې خو موږ یې په یو عام سوات سکول کې ځکه داخل کړو چې د قوم ته وښي چې زمونږ بچي او ستاسو بچي په یو تعلیمي ادارې کې سبق وایي. نو کوشش دا و چې د سوات قوم ته وښودل شي چې د بادشاه د کورنۍ په یو شخص کې او د یو عام سړي د کورنۍ په شخص کې په تعلیم په صحت په دې کې څه فرق نشته. نو موږ د دې د سوات عوامو سره ګل مل کړو او د سوات عوام ته دا انکریجمنټ داو چې تاسو زمونږ د دې بچو سره ګل مل شي. ځکه نو ځکه چې تاسو صحیح کار کوئی کہنا جی بتا تو صحیح فیصلے کوئی اور صحیح پالیسیاں نے اختیار کی کہنا شہین خان
جی
یا چیلنج نہیں
بچہ جی تو والی سواد سرا ستاسو نکم و ستاسو ملاقاتون با سرا کیده صدا سی خاص موقع باو چه اغا با تا سرا غوخته دا خپل نوسی او سا خبر اتری یا ستاسو تربیت یا ستاسو نبیزان خبرو
با دا بیتا جی زمان دا والی سی بیو دیر ست روتین آن
جی
دا والی سی بیو دیر ست روتین آن خود طول دا طول ورز روتین با دا زفره دا مخده دا براشم دا مازیگر او دا مخام دا منزب پا دورانی که اغوی با دا خپل د بنگې مخې ته چې کوم لاندې چمن دی په هغې کښې به هغوی واک کوو
جی
او زمونږ هدایت دا و چې د ماښام د بانګ او د مانځه نه نیمه ګېنټه مخکې به تاسو په صفا سوتره جامو کښې په صفا سوتره په سر منګسکله کښې به تاسو د خپل نیکه سلام لګئ زمونږ به لاړو دي او یو پاو ساعت شل منټه به مونږ د هغوی سره تېرول او په هغې کښې به مونږ کوشش کوو چې مونږ ترې تپوس وکړو هغه مونږ ته تاریخ یا د دنیا په باره کښې هغه مونږ پوه کړي زمنګه افتتاح خو د هغې وخت نه شوی چې مونږ په دې سکسټی کښې چې مونږ لا لس دولسو کالو نه وو نو مونږ به یې دو ټافیانې او دو روپۍ نغدې په طور انعام د هغې سلام را کولې هره ورځ چې بیا څومره وخت تېرېدو نو هغه دو روپۍ بیا پنځه روپۍ شوې بیا پنځه روپۍ لس روپۍ شوې خو مونږ خپل بچپن د خپل نیکه هر دویمه ورځ په سلام باندې تېر کړی دی
ښه جی څه به یې درته ویل تاسو ته یعنې د هغه غټ نصیحت به تاسو ته څه وو په کومه خبره به یې زور ورکړو
د ټولو غټه خبره زور بداو کړی چې تاسو به چې په تعلیم باندې به ډېر زیات دهان کوئ هغوی ته به د خپل د هر یو نوسي د خپل ریزلټ پته ولي نوسي پرېږده جي هغوی ته به د سواد هر یو طالب علم د ریزلټ پته وه هغوی ته به د هر یو سکول کارکردګي پته ولي د ټولو غټ دهان به په هغې دا و چې زه په دې خبره باندې فخر سره خلکو ته ده وایم چې زما نوسي فرسټ ډیویژن اخیستی دی یا په کلاس کښې اوچتې نمبر یې اخیستی په تعلیم باندې انتها زیات د هغوی زور ودي ښه په صفائی باندې د هغوی ډېر زیات زور ودي ښه د خدمت په جذبې باندې د هغوی ډېر زیات زور و ښه او ډېر زیات دیندار سړی ودي د دین چې کوم هغه دنیایي عمال دي چې کوم مونږ ته پکار دي چې مونږ وکړو هغه د هغې نصیحت به هغوی مونږ ته کوو نو داسې کوکلا خبرې به نه وې مطلبي او معنی خیز خبرې به هغوی مونږ ته کولی چې د کوم
بچہ جی والی صاحب خپل نظام جوړ کړی وو بیا چې کله دغه ریاست په د پاکستان برخه جوړه شوه والی صاحب لا ژوندی وو هغې په دې پرېکړه په دې فیصله باندې خوشحاله وو که خفه وو ځکه چې د هغې نه وروسته خو د ریاست هغه خیال نه ساتل کېده
والی صاحب جو کنه هغه خو غرضه سړی نه وو هغه د حکمرانۍ کښې وو کنه هغه خپل ځان د خپل ذات دپاره هغه چېرته خواهش نه وو خو د هغې خبرې هغه به دا اعتراف کوو چې الله تعالی ماله داسې یو موقع را کړې ده چې زه د هغه د دې مخلوق په دې پوزیشن کښې د دې عهدې نه د هغوی خدمت وکړم د سواد د مدغم کېدو په هغوی باندې داسې ډایرکټ هېڅ اثر نه ځکه د هغوی په ژوند کښې انیس بیس فرق رانغی خو خفه هغوی صرف په دې باندې وو چې د سواد کوم چې محافظین وو که نه جي کوم چې د زمونږ خاندان وو د هغې هغه محافظین چې دي د هغې ازموري داسې خلکو ته بیوروکرات ته منتقل شوه چې هغه به په سواد باندې دومره زړه نه سېزي چې څومره به پرې زمونږ خاندان سېز نو په دې خبره باندې هغوی ته ډېر زیات تشویش وو چې زما د ریاست ونې به کټ شي زما د ریاست چې کوم دغه دي حیوانات دي هغه به متاثره شي زما چې ریاست چې کوم جنګلات دي هغه به متاثره شي زما چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کښې به سیاست را شي نو د خپل ذاته پورې دي هغوی ځکه هغوی یو ډېر باشعور انسان هغه ته دا پته وه چې د دنیا نظام اوس خامخا چینج کېږي ګورته برطانیې راج ختم شوی په 1947 کښې هندوستان سمدستي خپل ټول ریاستونه ختم کړو نو د پاکستان به هم دقه کوله او دې خبر ته هغوی ذهني طور باندې ډېر مخکې تیار
وو
دا خو اتفاق دغه وشو چې د پاکستان د جوړېدو نه پس هم یو شل کاله ریاست معرض وجود وو خو خفګان په دې خبره باندې وو دې خلکو ته به حق انصاف حق عدل د هغوی د ژوند او د مال هغه تحفظ او د دې چې کوم هغه جذبات دي د هغې عکاسي چې ده هغه به را روان حکومت په صحیح معنو کښې نه کوي دا پاغه باندې هغه د ډیر زیات تشویش وو.
ما دا خبره کوله چې دا یو وخت کې سویټزرلینډ د ایشیا او د امن کور او دلته سیلانی راتله، دلته خلق راتله، د دې ځای په تاریخ باندې، د دې ځای په کلتور باندې څېړنې کولې، او بیا دلته د خلکو سرونه پرې کېد، دلته بمبې چاودنې کېدې، دلته د امنیت یو ډېره لویه مسله تر اوسه پورې ده. چېرته غلطي وشوه؟
په یو کورنۍ کې الو امنی چې د کور سربراه چې دی هغه د خپل د کور چې کوم بال بچتي او اولاد دی د هغوی د جذبات په خپل ذهن کې پوهوي او د هغې مطابق د کور هغه رواج چې دی هغه چلوي. د ریاست سوات چې کوم د قانون هغه طریقه کارو هغه د خاندان او ریاست سوات د دې خلکو نه را شو کولی وي، د دې خلکو چې کوم وزم او د دې چې کوم عقل او د دې چې کوم پوهه وه، د دې په مذهب باندې، د دې په طور طریقه باندې، د دې په رواج باندې، د دې په ثقافت باندې، د دې په پښتونولي باندې، د دې چې د دې علاقې چې کوم هغه خلکو ته 1500 کال یوسفزو چې کوم یو رواج او سیستم جوړ کړو، دا غینا قانون چې هغه په دې باندې باچا سره لاګو کړو او خلک دا غي سره ډیر زیات په آرام او کمفرټبل وي. خالي په پاکستان کې راغی، په پاکستان په موږ باندې خپل یو نظام چې دی هغه راځي کو او هغه نظام زمونږ د علاقې د خلکو د مزاج بالکل برعکس و. هغه باندې خلکو ته نه څه آرام ملاو شو، نه ورته څه سکون ملاو شو، نه ورته څه ایډوانټیج ملاو شو. نو ځای چې قوم بیا چې اوستي او حکومت پاکستان د خلکو هغه اواز و نه اورېد او د هغې مطابق قانون سازي و نه کړه، اخیر خلک پاسېد او قانون په خپل لاس کې واغست. دا خو یو قدرتي عمل دی چې یو ماشوم چې دی نو هغه به پلار ته جاړي او که پلار یې د جړا فریاد حل نه راوباسي جو ماشوم بیا خپل خپله کاروایي کوي. د سوات خلکو بیا خپله کاروایي ځکه وکړه ځکه چې ریاست پاکستان دا هغوی هغه جړا وا نه اورېد او په هغې باندې عمل ونه کړي. او دا یو ښه ډېر طویل بحث دی. په دې باندې خو موږ په دې باندې خو کتابونه لیکلی کېدای شي چې په کوم وخت وشو او په کوم وخت باندې کوم غفلت وشو او په کوم باندې کومه کوتاهي وشوه چې د هغې په وجه باندې بیا دا وشو چې د سوات حکمرانان یې په هغه وخت کې کېنولی دي چې کله دوی د سوات مدغم کو او د هغوی سره په کنسلټیشن باندې د سوات لپاره یو طریقه جوړ کار جوړ کړی وی او ریاست سوات پاکستان کې مدغم شوی وی. خو د هغې قانون د لاندې چې کوم د خلکو خواهش وو خو هغوی هغه ونه کړو. بس اچانک د یو ماشاءالله اډر باندې ریاست ختم شو، پاکستان قانون راغی یا پاتې ریګولیشن راغی یا خلکو د هغې خلاف احتجاج وکړو بیا مخکې بیا ستاسو د مخکې خبره ده.
جی بشر جی، په دغه وخت کې ریاست سوات کې ډېر هندوان او سیکان او د اقلیتي ورورولۍ خلک اوسېده. اوس که موږ په پاکستان کې ګورو د نسل په نوم باندې، د مذهب په نوم باندې ډېر لوی تعصب دی او ډېر لوی تشدد کېږي. دا خلک هغې ته څه اسانتیاوې وې چې دوی دومره خوشحاله وو دلته ژوند تېرو؟
مشران حکمرانان پاتې شوی دی قدر ہو آگے تا داغ ہوئی گی دا ریگارڈ فار ہیومینٹی. انگریزی کے چونکہ اوڈینس کو انگریزی ہوں ریگارڈ فار ہیومینٹی مطلب انسانیت قدر.
جی
اور انسانیت قدر کے لیے کرنا کہ انسان ہر نمونے انسان دے کچھ پنو میں دا سواد جو انسان دے آگ دا پارا آگ ہو آگ زمنگ سواد حکمران پارا رخبل بچی پشانت ہو دے یو ہندو یا سکھ درجہ تو والی سے دا پارا دا بادشاہ سے دا پارا دا سواد رہائش پہ زیرو تم لوگ دا ہوئی رخبل اولاد تحفظ رقبل بچی تحفظ کی شانتی یو مائنورٹی یا غیر مسلم تحفظ و بدقت طریقہ بانی کیے دو سنگ باہوئی رقبل مسلمان زور دا پالک ہو. یہ واقع سینتالیس کے پاکستان جوڑ شو نو یو جڑک درا در دے دگا ہندوانو سکھانو چیز اس کو پاکستان جوڑ شو اس کو گورے منگ تحفظ یہ کہ نہیں نو بچا سے تاسو موږ نه بندوبست کې موږ واپس انډیا ته لاړ شو. بچا سے ورته تاسو لک صبر وکړئ رونو ځکه اته کې په پنجاب کې دغه ډېر قتل غارت روان دي تاسو به ونه رسې امریکا ته لک صبر وکړئ چې حالات لکه چې نو بیا تاسو پاکستان د حکومت په تھرو باندې انډیا ته لار جوړ کما د دین خدا خدشه چې بس پاکستان هغه دی اوس زمونږ ژوند په خطر کې دا غوي کاروبار دا غوي ژوند دا غوي هر څه په حق من باندې چې څنګه پری پاتې شنو کال په هغه واپس راځو بچا څه ځخه څنګه چنده ویږي بنګ نه نه یا ته زو پاکستان زمونږ په دې سوات کې خوشحالي ازو تاسو انفرادي دومره ډېر خېسي دي چې کوم څه ته چې دې تحفظ شو کنه هغه زمونږ د پښتون مسلمان د روح نه زیاتو زیاتو
جی
برابر بو زیات پو او کم بچر ته نه وي تقریبا اقلیت کے راضی اقلیت ہوئی
جی
زمنگ جب ہوئی زمنگ طریقہ زمنگ طور زمنگ ہر سال سا وہ پنو میں سکھان دی اور ہندوان دی او زمنگ رون دی زمنگ سواتیان دی جی
ما کتلی دی چستا سو کم مهم تعمیرونه دی یا بلڈنگونه دی دوالی سواد د وخت یا سو خپل کورونه دی داغی پورا خیال نه ساتل کی خاص طور داغی چکم کتابونه دی یغه ته ډیر لوی لوی لیکوالانو په خپل لاس باندې اغي ساين کړی دی او تیرا لګری دی داغه د استعمال سیزونه دی داغه جامع دی داغه پیزار دی دا دیو میوزیم په شکل کې په سواد کې ولې تر اوسه نه دی کې خودل شوی
یو جواب لکتل خو څه کارو شو دی
جی
د دې جواب ته سزا درکم چې په سواد کې یو میوزیم شته دی
خاجی
او دا میوزیم چې کنه دی دا شروع کړي دی دا شروع کړي چې موږ دا د وادي سواد شروع کړي ته 1963 کې
خاجی
نو کم چې دا هغه ایتالین خلک چې کم زمونږ په سواد کې په آثار قدیمو باندې کار کوي نو هغه وایي چې د سواد آثار قدیمې د تاریخ په شان ته زمونږ چې کم جدید او اوسنۍ تاریخ ته دا ډیر ضروری دی
جی
نو په هغه کې پکار دی چې موږ د وادي سواد د دې چې کم شیزونه دي چې دا پکې کیدو یو ایتالین سړي ته دا قدر دی چې د دې مشرانو سامان دی دلته کې پروت دی او په هغه باندې اعتراض کیا کړی دی په هغه باندې اعتراض زموږ د پېښور د آرکیولوژي ډپارټمنټ کړی دی چې دا میوزیم چې نه پکې دی کې پکار دی چې دغه آثار قدیمه بوتان ترتی او دا خو تاسو د یو شخصیت لپاره دا ځای جوړوي او ته په زوس تاسو که څه خبر وځو تاسو کم کم فریاد وکما چې زمون قوم تا زمون بیوروکراسي تا زمون حکومت تا د ماضي هیڅ قدر نشته هغه دا نه غواړي چې څوک کینی هغه دا وي چې هغه خو دغه هر یو بني ادم غواړي چې زما د صفات وکړي شي نو زغوی دغه چې څه امانت ته دغه چې څه سامان دی زمون څه پوته چرته اسمان ته نه لته دی زمون سره خخ شي هم نه دی
جی
مونږ اوس هم تیار یو زما زما ذاتی په زما سره دا ډیر زیات سامان دی
خو
د سرکار نه زما تم نشته البته په یو نجی حیثیت کې به زه دا غي څه نه څه دا خامخا کوم دا غي دا غي ډسپلی به زه کوم چې کوم سم قوم یې ویني او دی
ډیر مننه میګل ادنان اورنگزیب د مشال ریډیو سره د خبرو د پارسته سو ډیر ډیر مننه کوم
ډیر مننه کوم خوشاله کړم
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې ما وای ده کما سره پروف نشته
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونې دی په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټونې دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی بجې